امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا سلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونو غټه کې وایي
د سولې عالی شوراوی حکومت کولای شي په کابل کې طالبان ته دفتر پرانیزي سلګونو فلسطینیانو په غزه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه اقدام ستایل او بخي غندلای دی چې غواړي بیت المقدس د اسرائیل پایتخت وپیژني او په لندن کې دوه تنه په دې تور نیول شوې دي چې غوښتلې صدر اعظم تریزا می ووژني
د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د تیر کال نه سکل د شپې زیات عملیات کړی دي
دا عملیاتونه په ترې برخه کې ډېر زیات شوې دي خاص عملیاتونه دي هوایي ضربات دي او قاطع عملیاتونه دي
په قندهار کې د خزو د حقوقو د خوندیتوب لپاره کمپین پیل شوې ده
شیز تا د یو متا پسترګه کتل کیږي هوغي خرڅیږي په بدو کې ورکول کیږي
جمهور رئیس ترامپ وايي بیت المقدس به د اسرائیلو پایتخت شي سوال دا ده چې د فلسطینیانو او اسرائیلو شخړه به حل شي لګروسته د ډاکټر صلاح الدین نظر اوري خو اوس هاشم قلا رحیم زوی پوره خبرونه وايي
السلام علیکم د سولې عالی شوراوی حکومت کولای شي هغو وسلوالو طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي چې د سولې پلوي دي د سولې د شورا مشر کریم خلیلی چې اندونیزیا ته تر یو رسمي سفر وروسته په کابل کې خبریالانو سره خبرې کولې ویلي دي چې د سولې په خبرو کې د شورا طرف یوازې طالبان دي او د داعش ټله پکې نشته بل پلو د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک په بهرمیشتو طالب مشرانو غږ کړی دی چې د حزب اسلامي د مشرانو په څیر دی کابل ته راشي
من په هغو طالبانو او د طالبانو په هغو مشرانو باندې چې یا په قطر کې دي یا په نورو هیوادونو کې دي یا په پاکستان کې دي او ډېره لالهانده ژوند لري هیله کوو لکه څنګه چې حزب اسلامي راغی په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو دفتر په کابل کې ولري موږ آماده یو چې همداسې دفتر ورکو او یو باعزته مذاکره چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملت غوښتنه وي په دې کې برخه واخلي د دې تر څنګ دوی چې په هر بل هیواد کې د سولې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره غوښتنه ولري تقاضا ولري د دفتر او نور سهولتونه د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا په دې اړوند باندې کاملا آمادګي لري نو هیله مو ده چې په دغه حساسو شرایطو کې نور د افغانستان په ملت باندې ورحمیږي او دغه جنگ چې د افغانانو نه ده په افغانانو باندې تپل شوی ده او شرایط ټولو هغو جنگي ډلو ته چې افغانان نه دي نړیوال تروریستان دي شرایط طالبانو مساعد کړی دي چتر ورته طالبانو برابر کړی ده هله دوی کې چې د افغانستان د خلکو د مشترک اواز ته مثبت اواز وای او په یو با عزت افغانی اسلامي ارزښتونو پرېنا کې د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره آمادګي وکوي او د افغانستان د ملت د سولې د عالی شورا د افغانستان د دولت د غوښتنې ته مثبت جواب وای
د سولې د عالی شورا مشر همدارنګه ویلي دي چې د اندونیزیا حکومتي چارواکو او دغه هیواد د دنیا علمانو ټولنو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده هند د افغانستان پوځیان روزي د هند پوځ د لومړي ځل لپاره یو ډل افغان پوځیان د چنای په پوځي اکاډمۍ کې روزي د افغانستان د ملي پوځ په دغه پوځیانو کې ولس تنه د ځمکنیو درې تنه د هوایي پوځ څو تنه د ځنګړو ځواکونو او یو شمېر نور یې د دفاع وزارت د استخباراتي ستراتیژۍ عامه اړیکو روغتیايي مالی او قانوني شارو کارکونکو دي د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري امریکا غاګ اشناریو ته ویلي دي چې په مجبوری توګه 15 د پوځیانې د درې ونې لپاره په هند کې د انګلیسي ژبه او عمومي پوځي زده کړو لپاره تللې دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ستونزو دغه کمیسیون د رای اچونې د مرکزونو ارزونې چارې له ستونزو سره مخ کړې دي په همدې خاطر دوی ونه شو کړای چې یو 0 و 100 و 40 مرکزونه وارزوي په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د پاتې کېدو نیټه د یو بل کال لپاره هم تمدید شوله د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستان په اصولو کې یو بل کال هم په دغه هیواد کې د سلګونو زرو افغانانو د اوسېدنې د مودې موده غزولې ده او د سره موافقه کړې ده. دغه وزارت د رسنیو د چارو سلاکار حفیظ احمد میاخیل وایي چې د پریکړه تیر ونی په ترکیه کې په یوې درې اړخیزي غونډه کې شوی و.
پاکستان موږ سره ومنله چې 1.3 میلیونه تنه افغانان چې په پاکستان کې د کډوالۍ اسناد لري د دوی د اوسېدو موده د 2013 کال تر پایه پورې وغځېده.
دا پریکړه د پاکستان پارلمان تر اوسه نه ده منظوره کړې او دا هم نړیوال خبرونه. سلګونو فلسطینیانو په غزه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د هغه پلان په حق لا مظاهره کړې دي چې غواړي بیت المقدس د اسرائیل پایتخت وپیژني. جمهور رئیس ټرمپ دا هم ویلي دي چې د تل ابیب نه بعد امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. مظاهره کوونکو د اسرائیل او امریکا بیرغونو ته ور واچوه. د پاکستان مسلم لیگ ګوند هم د جمهور رئیس ټرمپ د اقدام غندلی دی او ویلي دي چې دا کار خی په نړۍ کې تشدد زیات کړي. په همدې حال کې د فلسطین صدر اعظم رامی حمد الله بیا ویلي دي چې که جمهور رئیس ټرمپ بیت المقدس د اسرائیل پر اسرائیل پایتخت په رسمیت وپیژني، د سولې د پروسې او د دوه دولتونو جوړولو لپاره به ټولې هیلې د خاورو سره خاورې شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم د ښاغلي ټرمپ په دې اقدام اعتراض کړی دی او ویلي دي چې اسلامي هیوادونو کانفرنس به جوړ کړي چې په دې حقله تصمیم ونیسي. په لندن کې نن دوه تنه په دې تور محکمې ته وړاندې شول چې غوښتل یې صدر اعظم تیریزا می ووژني. چارواکي وایي د غدوه کسانو نیت درلود چې ځانمرګي بریدونه وکړي او په چاخوګانو خلک ووهي. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
د برتانیې د کورنۍ استخباراتو د ادارې مشر انډریو پارکر د کابینې وزیرانو ته په وینا کې ویلي دي چې سږ کال په هیواد کې دننه 9 تروریستي بریدونه شن کړي دي. چارواکي وایي په دې دسیسو کې وایي د برتانیې د صدر اعظم تیریزا می ترورو دوه کسانو نیت درلود چې د ډوانن سټریټ په دروازو کې لمړی چاودنه او بیا وروسته ځانمرګې بریدو کې او یا خلک په چاقوګانو ووهي. پولیسو دواړه مشکوک کسان په لندن او د برمنګم په خارونو کې نیولي دي. یو 20 کلن نعیم زکریا خان او بل 20 کلن محمد عاقب عمران نومیږي. پولیسو همدارنګه ویلي دي چې د زکریا خان سره چاودیدونکي مواد هم نیولي دي. په عمران دا تور هم دی چې هڅه یې کړې وه جعلي پاسپورت واخلي او په لیبیا کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یاو زیشی. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
خبرونه د امریکا غاک آشنا را دو د واشنگتن د سټوډنټ اوریا. د امریکا د سازو مجلس به پروانی ونی کې په برما کې د روهنګي مسلمانانو د قومي تصفیه د غندلو لپاره یو پریکړلیک ترای ورکی. ول شوی دی چې کانګرس به په برما کې د روان بهرند ختمولو لپاره په هغو پوځیانو بندیزونه هم ولګوي چې تشدد کړي. په برما کې د روهنګي اقلیت پر ضد د تاوتریخوالي له پیلېدو سره سم شاوخوا 6000 خلک بنگلاديش ته مهاجر شوي دي. اوس برما او بنگلاديش کوخ کوي چې دغه مهاجر بیرته خپلو هیوادونو ته خپل سیمو ته ستانه کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر ریکس ټیلرسن وای د ناتو او روسي اړیکی ادي کېدلای نشي. ښاغلی ټیلرسن دغه څرګندونه نن په بلجیم کې کړې دي. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې څخه وروسته خبريالانو ته وویل چې د روسیې او ناتو ترمنځ په مناسبو اړیکو ډیر بحث وسو. ټیلرسن وایي تقریبا د ناتو ټول غړي هیوادونه په دې باور دي چې د روسیې سره عادي خبرې اترې کېدای نسي، خو په منځني ختیځ کې د جګړو او ستونزو سره د مبارزې لپاره غربي هیوادونه په روسیې زیاته تکیه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا د مسکو وظیفه ده چې د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې په خبرو کې حاضر کړي. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروسته خبر دا چې د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمریناتو په دوام نن د امریکا د B-1B بم غورځونکو الوتکو د کوریا ټاپو وزمه پر فضا پروازونه کړې دي. د روانو 15 ورځنیو پوځي تحرکاتو هدف شمالي کوریا ته د زور خودل دي. تمرینات د دوشمې پر سپیل شوې دي. امریکایي او کوریایي پوځیانو تر هغه یو ونې وروسته پراخه پوځي تمرینات پیل کړل چې شمالي کوریا یو توغندۍ وازمایه. شمالي کوریا روان تمرینات غندلی دی او ویلي دي چې دا کار یوې اټومي جګړې ته لار اوروي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غا کښنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل. د افغانستان د مهاجرو چارو وزارت ویلي دي چې د پاکستان مقامات او افغان مهاجرو ته د اوسېدو موده 1 کال نور هم وګړه کړی ده. په دې باره کې وروسته راپورټ اوري. همدا شان ځینې نور مهم مسایل هم شته. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د تیر کال نه سکل د شپې لخوا په پوځي عملیاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د پوځ لوی درستیز دا خبره کړې ده. خو رازو دې مسالې ته چې د آشنا راډیو خبریال د مهاجرو په باره کې رپورټ راکړی دی، اول دې مسلې باره کې پوره مفصل معلومات واوري. سلګونه زره افغانان مهاجر په پاکستان کې اوسیږي او هر کال د دوی د اوسېدو موده غځول کیږي. سکال دا موده یو کال نور هم اوږده شوه، مګر د افغانستان د مهاجرو د چارو د مطبوعاتي چارو سلاکار ویلی دی چې دغه موافقه په ترکیه کې په درې ارخیزه غونډه کې شوې ده. د آشنا راډیو خبریال موږ ته د کابل نه د دې خبر تفصیل را لېږلی دی.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو د چارو سلاکار حفیظ احمد میخیل وایي چې تېره اونۍ د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی په ترکیه کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې چې افغانستان کوربه و، په پاکستان کې د میشتو افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه د پاکستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنرۍ د چارواکو سره خبرې کړې دي. حفیظ احمد میخیل وویل چې په دې غونډه کې د پاکستان د سرحدونو او ایالتونو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ او هم په کابل او اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو
د ناسی په پای کې یو سند لاسلیک شو چې په هغه سند کې مهمه خبره دا و چې پاکستان موږ سره ومنله چې 1.3 میلیونه تنه افغانان چې په پاکستان کې د کډوالۍ اسناد لري د دوی د اوسېدو موده د 2018 کال تر پایه پورې وغځېده. خو دغه سند به د پاکستان کابینې ته د تصویب لپاره هم وړاندې
کړي. اوس مهال په پاکستان کې 1.3 میلیونه افغانان د مهاجرت په قانوني اسنادو ژوند کوي. پاکستان کې د غوی د اوسېدانې موده د همدې روانې عیسوي میاشتې تر پایه پای ته رسیږي. د اټکل له مخې د دې شمېر سربېره تر 200 زرو پورې نور افغانان هم په دغه هیواد کې د اوسېدانې د قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. خو د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت د رسنیو د چارو سلاکار حفیظ احمد میخیل وایي چې په تېرو 4 میاشتو کې چې د اوسېدانې د قانوني اسنادو پرته د اوسېدونکو افغانانو د سب کومه لړۍ په پاکستان کې پیل شوي، په ترڅ کې تر اوسه 422 زره 100 تنو خپل نومونه لیکلي دي. مخیلوی چې د نوملیکین وروسته اوس داش میر افغانان په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدونکو افغانانو په ډله کې شامل شوي دي.
دوی اسوګ نه قانوني شوي او دغه پروسه اوس هم جریان لري. د پروسې تر پایا پورې به له 200 زرو څخه ډیر افغان کډوال چې داوی اسوګ نه لته غیر قانوني ده، دوی به ثبت او راجستر شي، دوی اسوګ نه بل ته قانوني شي.
سکل تر اوسه له پاکستان څخه افغانستان ته 150 زرو څخه زیات هغه افغان کډوال راستنه شوي چې دغه هیواد کې د وسیدان قانوني اسناد لرل. دا شمیر د تیر کال پرتله ډیر کم دی. تیر کال تر 3500 زرو پورې افغانان له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي وو. له ګاونډي هیوادو څخه د افغان کډوالو سړیدو تر څنګ دنه په دغه هیواد کې د جنگ جګړو له امله هم په زرګونو افغانان بې ځای شوي دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وی چې سکل له 380 زرو څخه زیات افغانان د جګړو له امله خپل مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. اوچا وی چې په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش د جګړو د اندېښنې له امله خلکو د جګړو د پیل وړاندې خپلې سیمې پریښي او نورو خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده. د ننګرهار په ګمبیلي دښته کې په سلګونو هغو کورنیو اړولي چې د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د روانو جګړو له امله یې خپلې مینې پریښې دي. دغه کډوال وایي چې په تېرو 3 اونیو کې ورسره هېڅ هم مرسته نه ده کړې او دوی د شنه اسمان لاندې ورځې شپې تېروي.
بیا زیاتیګای نور زیاتی سم مونږه وکاتې سی فکر کې په شکم پاتې نه سول زیاتیګای مونږه مراواته ولې مونږه خو واغه مونږه لګاډه برته پیدا سی ګاډه رته پیدا نه سم نور پیاده بسره دا کوم زه یې چم راوړم.
او چا پر راپور کې ویلي چې په افغانستان کې زیات شمیر بیزې شوی کورنۍ د ننګرهار په ولایت کې ډیره دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت ویلی دی چې د تیر کال نه سکل د شپې لخوا پوځي عملیات زیات کړی دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په جګړو کې د ملکی تلفاتو په حق له اندېښنه لري. رحیم ګل سروان د کابل نه رپورټ را لګولی دی.
د کابل د رشخورو په سیمه کې د کمانډو د قلی اردو له تعلیمي مرکز نه د تازه دمو کمانډوي ځواک د فراغت مراسم نن لدی قلی اردو تر زرو زیات کمانډوي سرتیری فارغ شول. دوی درې نیمې میاشتې نظامی تعلیم کړی. دا ځواک مجهز دی. او د 2013 کال په محاربه کې به برخه واخلي. د وسلوال پوز لوی درستیز وویل چې دا کومه لوی ځواک ځانګړي او قاطع عملیاتونه ترسره کوي. د امریکا غږ سره په خبرو کې لوی درستیز وویل چې سږ کال د تیر کال په پرتله په ځانګړو او شپني عملیاتو کې 30% کې زیاتوالی راغلی دی.
دا عملیاتونه په درې برخه کې ډیر شوي دي. خاص عملیاتونه دي، هوایي ضربات دي او قاطی عملیاتونه دي. اکثرا د هدف د عملیات دي رهبری دي طالبان او تروریستان په تاکید په رهبری کې دي، د لوی قمندانان دي، منابع د لوجستیکي او تسلیحاتي دي او د مجتمعي قوای فزیکی قوتونه دي. دا ډیر سه کال کې موافقتونه ډیر و. اکثریت د والیګان ولسوالان او قمندان سره قمندان فوز دادی دغه رمزه تللی دی او په د اخري وخت دی القاعده په رهبری کې ډیر لوی ضربه وارد شوتی.
د افغانستان اسلامي دولت ته خدمت کوم.
په نوې فارغ شو کمانډوي سرتیرو کې یو هم ډګرمن فرهاد دی. ډګرمن فرهاد چې 45 کال عمر لري وای سوارلس اونیه د کمانډو په عالی تعلیماتي مکتب کې زده کړې کړې دي. هغه وایي د افغانستان کمانډو د نورو هیوادونو د اردوګانو له کمانډو سره توپیر نه لري او په ښه سټنډرډ کې روزل شوي دي.
رقم ټریننګونه موږ له صفر سوال کول د سلا د هر نو سلا سره آشنا کېدل او بلدیت هر رقم اندښتونه پیشرفته اندښتونه سیکوبیګانې مشکلات تمرینات موږ سرته ورسول.
ډګرمن فرهاد وایي چې اته بچی لري او له کمانډو سره یې له لومړي سره مینه وه.
ما خپل کمانډو سره مینه وه او زما عسکري مسلک سره د پخوانه مینه وه. زه په 15 کال کې د افغانستان په اردو کې شامل شوی.
افغان حکومت د څلور کلن امنیتي پلان په اساس په افغانستان کې د کمانډو فرقه قول اردو ته لوړه کړې ده. دا قول اردو شاوخوا 10,000 سرتیري لري او د جنرال نیکولسن په وینا دوه چنده به زیاته شي.
دا د افغانستان د ملي اردو د کمانډو ضربتي ځواک دی. دوی خاص روزل شوي دي. دوی به زری ټانګونه هم په خپلو عملیاتو کې لزان سره لري. دوی ته بهرنۍ او کورنۍ روزونکو روزنه ورکړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن اعلان وکړي چې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت دی او د امریکا سفارت به د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال شي. د ځینو هیوادونو د عکس العملونو د غټو ټکو رپورټ برېښنا عمر خیل لولي.
سپینه ماڼۍ د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې پریکړې په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي.
زه د جمهور رئیس له وینا نه مخکې څه نه وایم. هغه نن سهار له یو شمېر مشرانو سره خبرې کړي دي او د داخلو اړخونو سره به خپلو خبرو ته دوام ورکړي، خو هغه به بالاخره داسې پریکړه وکړي چې د هغه په اند د متحده ایالاتو لپاره تر ټولو ښه وي.
د فلسطینی ادارې یو ویان نبیل ابو رودینه وایي ډونالډ ټرمپ د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته ویلي چې غواړي د اسرائیلو لپاره د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي.
د محمود عباس دریز ډیر روښانه دی. که چیرې امریکا خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي، دا د نړیوالو قوانینو خلاف ګام دی او زموږ لپاره د منلو وړ نه دی.
عربي اتحادیه د سه شنبه په ورځ امریکا ته خبرداری ورکړ چې د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به د عربانو په وړاندې ښکاره برید وي. د ترکیې ولسمشر او د عراق صدر اعظم هم دا پریکړه لا لوړاندې غندلې ده.
ومجلس الوزراء يرفض هذه الخطوه.
د عراق حکومت د اقدام له عمله په سیمه او نړۍ کې د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي چې د فلسطینیانو، عرب، مسلمانانو او نورو ادیانو د حقونو له پامه غورځول دي. بیت المقدس په سوله کې د څو ادیانو او نژادونو د ګډ ژوند نښه ده او په دې مسأله کې هیڅ یو ډله یو اړخیزه پریکړه نشي کولای.
ملګری ملتونه د هر هغه اقدام په اړه چې په منځني ختیځ کې د تشدد د زیاتوالي لامل ګرځي خپل اندېښنه څرګنده کړې ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي چې هغه په دوامداره توګه د یو اړخیز اقدام په اړه چې د دوو هیوادونو د حل لاره کمزوري کوي خبرداري ورکړی دی او موږ تل بیت المقدس ته د وروستۍ مسئلې په توګه کتلی چې د دوو اړخونو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو له لارې حل شي.
پرون ماخام د سپینې ماڼۍ جګپوړي چارواکي وویل چې جمهور رئیس ټرمپ د حقایقو په اساس دا پریکړه کړې ده او د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې راوستو ته ژمن دی. سپینې ماڼۍ وایي په بیت المقدس کې د سفارت د نوې ودانۍ جوړول به 2 کاله وخت ونیسي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنوریدونکو تاسو واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن اعلان کوي چې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت دی او سومیاشت کې به وایي چې بیت المقدس ته سفارت هم انتقال شي. د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه ډاکټر صلاح الدین سیدی سره په همدې مسلې غږیدلی. ډاکټر صاحب، صلاح الدین سیدی، د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن اعلان کوي چې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت دی او پیژني په دغه نوم او حیثیت، نو تاسو ته خو معلومه ده چې نړیوال ټولنه د ډیر وخت راهیسې دا خبره کړې ده چې دا یوازې د اسرائیلو ملکیت نه ده، بلکې عیسویانو ته، مسلمانانو ته او یهودانو ته، ټولو ته مقدسه سیمه ده او خاوره ده، نو باید دا د ټولو ګډه سیمه وي. نو دا چې د دوی پایتخت شو، بیا عیسویان یا مسلمانان دوی به څنګه بیا دغه د خپلو تقدساتو لپاره د دې ځینې استفاده کوي؟ اوس چې دا اعلان وشي د دې عواقب به څه وي؟
دا میم چې موږ تاریخ تغییر ورکو، امریکا تاریخ ته تغییر ورکي، سلسله نړیوالو منل شو قوانینو ته په غیر عادلانه شکل باندې تغییر ورکي، دا به د دې سبب شي چې نړۍ کې تشدد زیات شي، مرګ او جبله زیاته شي، او دا نه د قانون پر بنیاد استوار دی، نه د حق پر بنیاد استوار دی، نه د انساني اصولو پر بنیاد استوار دی. یو تصور یې کولای شم چې دا د نړیوال ټولنې تر کنټرول لاندې راشي، دا تاریخي ځای، او نړیوال ټولنه او ملل متحد تر کنټرول لاندې ونیسي، دا کېدای شي یو الټرناتیو وسی. معنا یې دا ده چې دا د ملل متحد تر کنټرول لاندې راشي، د هیڅ دین او کتلې پورې تعلق ونه لري، بلکې د همغه تاریخی بنیاد پر بوچ اساس باندې چې دا هم د مسیحیانو آثار پکشته دی او د عبادت ځایونه پکشته دی، هم د مسلمانانو، هم د مسیحیانو او هم د یهودانو، دا د یو بین المللي کنټرول لاندې په داسې شکل باندې تنظیم شي چې دوی تمام وکړی شي خپل مقدس ځایونو ته دګي وکړي. یو دا یو لاره د حل شته ده،
یعنی مقصد مو دا دی چې ملګری ملتونه د دې نه یو دیوال را چاپیره کې وایي چې دا د سیاوزې د چټل کول شي تنه استفاده وکي، د دې سرپرستی، د دې مصارف، د دې کنټرول، د ټول شي نه باید ابد د پر د ملګرو ملتونو په غړوي.
زما په نظر باندې دا یو لار د حل او درست لار د حل ده، اما دا چې دا یو جانب ورکړ شي یو دین او یو خواته
ډاکټر صاحب، دا نو یو بل مثلا داسې وبولې چې یو بل ورکوټه ملک شو چې ملګری ملتونه به ساتي او ملګری ملتونه به مصرف کوي.
ما په پوها باندې هیڅ مصارف نشته دي. دلته تنها سیستم فعال اول خبر دي، که چیرته موږ سیستم فعال کو په ډېر ساده شکل باندې دا منطقه کولای شي خپل عاید ولري، خپل ځان کنټرول کی، صرف د تنظیم خبر ده. دیو هی واک په شکل منو ونه پیژندل شي او هغه قوانینو تر حاکمیت لاندې چې هغه ته تمام جوان بورته
د سیستم کې باید څوک وي، په دې سیستم کې د درې وړو ادیانو کسان باید وي. په سیستم کې خو به هم جنجال پیښ شي چې یو دین خلک بوي چې منګه پکې نیو، ابل بوي منګه پکې غواړو چې زیات اوس، یو بوي کم اوس، د څنګه
زه جزئیات ته نه راځم، په دې چې په جزئیات باندې باید بحث وشي. دلته کېدای شي دوراني سیستم ایجاد شي، دلته د فرد په ځای د قانون حاکمیت دی چې هر هغه څوک چې هغه ته د دغه قوانین چې ملل متحد ورته تصویبوي دغه به تطبیقوي، او درې میاشتې به ته په لاس کې نیسي، څلور میاشتې به، درې میاشتې به بل په لاس کې نیسي، او درې میاشتې به بل په لاس کې. د عملي لحاظ دا ممکن ده چې چېرته موږ په نړیواله سطحه کې د عدالت طرفدار اوسو، دا د میخانیکي لحاظ کې مشکل نه لري او بوج هم نه دی په ملل متحد باندې. اما زه فکر کوم چې دا زما یو خوب دی او دا خوب به کله عملي کېږي، اما عادلانه دی.
ډیره مننه ډاکټر صاحب صلاح الدین سیدی، کورم ده.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
او یو بل خبره کو پم دی برخه کې غدا ده چې د ادب وګمه پروګرام لرونن نو د دې خبرونه مسول تاسو ته وسوي غرزنګ صاحب چې په کومو موضوعاتو غږیږي نن
زلملای خپل محترم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم هله من نیم چې روغ او خوشاله بوسی زباجان د ادب وګمه خبرونه د پوښه پشان نن یعنی تقریبا 15 دیرش دقیقې وروسته خبريږي چې په هغه کې به زه او زما ګران همکار شفیع جان سردار دوی ته د دې خپل خوښي شیرونه وړاندې کوم او د دوی څخه به هم د دوی په خپل غوږونو کې شیرونه واورو نو له دوی څخه هیله کوم چې موږ ته ټلیفون وکړي د خبرونه د استودیو د ټلیفون شمیره ده 202-619-1316 او په خبرونه کې د ګډون وکړي او خپل نظر د راسره شریک کړي
ډیره مننه غرزنګ صاحب کور ودان درنو ریدونکو بلا مسله ده د وطن معیان بیل خوند رنگ لري تاسو ته معلومه وي بیا په وطني کبانو کې د کونړ کبان خو بيخي ساره نه لري مګر د خوراک ترڅنګ مو کله کله دا فکر م کړی دي چې لته روسو کلونو را په دی خو د کونړ په سین کې د کبانو پراخ کار روان دي زموږ همکار زبی الله غازی د کونړ د ښکاریانو سره خبري کړي او رپورټ را کړی
د معیانو درانیولو یو په خوانې چاره خو ځینی خلک لا وسم پالي نهیش کلن جنت الله کلونو رایسی د کونړ په لنډی سین کې کبان نیسی کله تش لاس کله تستنیږي خو ډیر کله بخ بیداری زکه د دې سین د مایانو قیمت تر فارمی غو دوه چنده ده
دا زمون کاروبار دی دا مونږ چې نسو د خرد لپاره نسو مونږ ډیر مرګری دی د کاروبار کې د خرچو دا مایان چې ډیر قیمتي مایان دی لکه نور چې فارمی دی هغه ته 2.5 کیلو نه دا 500 روپے کیلو ده
کب نیون کی وای په کونړی سندونو کې د مایانو نسل کم شوه زکه خلکو په زهرجنو مواد وو بمی چاودونو لوی او واړه لڅیل متبا کړل ان حکومتي خلک هم په دې چاره کې خیل غنل کیږي
د کونړ په سین کې د مایانو ښکار کولم یو ستړي خواري ده ځینی خلک د پیسو ګټلو د پاره کوي او ډیر دي چې د خپل یارانو سره د میلو او ساتيري د پاره مایان ښکار کوي
کاریګر بیا د سین په دغه غاړه مایان په خیدو ته تیاری دا د کونړ جلال آباد پر لوی لار د کونړی سین د مایانو یو پخلن زیاده خلک دغه زیاته لولسوالو او ان نور ولایتونو نه د وطني مایانو خړلو ته ورزي
اکثرا د جمعې پورز باندې د ملګری دوستان یا د کابل یا د ننګرهار یا د لغمان څخه راځي دلته د چکر تم راځي مایان خوري د مایان ډیر خسته خوان یا ذائقه ده دته وطني مایان وي چې تاسو سین ګوري ماشالله ډیر خسته سینم ده او درم ډیر خسته ده نو ډیر خوان کوي دلته
که څه هم اوس د وطني مایانو کمې ده ځکه زی پارمیو له پاکستان راوړون کو مایانو نیولې خو د ډیرو په باور کې د وطن په سیندونو کې د کبانو د نسل پالنه وشینو وطن او خلکو دواړو ته ګټه کېدلی شي
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډی زوري د سولې عالی شورا ویلي دی حکومت کولی شي هغو وسلوالو طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي چې د سولې پلوي دي د هند پوز د لومړي ځل لپاره یو ډله افغان پوځیان د چنای په پوځي اکاډمۍ کې روزي د افغانستان د ملي پوز په دغه پوځیانو کې ولستنه شامل دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي امنیتي ستونزو د دغه کمیسیون د رایې اچونې د مرکزونو ارزونې چارې لستونزو سره مخامخ کړي دي په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د پاتې کېدونو نیټه د یو بل کال لپاره هم وغځېدله سلګونو فلسطینیانو په غزه کې د امریکا د جمهور رئیس د هغه پلان په حق لا مظاهره کړې دي چې غواړي بیت المقدس د اسرائیل پایتخت اعلان کړي په لندن کې نن دوه تنه په دې تور محکمې ته وړاندې شول چې غوښتل یې صدر اعظم تریزا می ووژني د امریکا د استازو مجلس به پر روانې ونې کې په برما کې د روهنګي مسلمانانو د قومي تاسف د غندلو لپاره یو پریکړه لیک ته رای ورکړي او د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای د ناتو او روسي اړیکی اده کېدلای نشي هغه ټیلرسن دغه څرګندونې نن په بلجیم کې وکړلې
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده خو د آشنا رادیو خبرونه ادامه لري سوشي بو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي تاسو ټولونه ډیره ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي